د مازیګر څلور بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوي دي په نړیوالو مسایلو کې. په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول وتړل سوه. ترکیه د سوریې په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالد ټرمپ پرون په مینیسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
ټاکل سوی موږ لاندې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا 9 کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونه ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان وباسي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومه مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لري کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخوا په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
موږ احتجاجن نامعلوم مودی دپاره موږ د افغان کنسولیت وتړله، او د پاکستانی مقاماتو نه غوښتنه دا ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي، او موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالت بلخه لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله، او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د دغه مارکیټ د مالکیت په لنجه کې په یو طرفه پریکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیری ته یې تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې 13 بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیه ځواکونه نن د عملیاتو پر درېیمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخو د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په استنبول کې یوه کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو زما توقع دا ده چې ترکیه په حوصله سره اقدام وکړي.
د سوریه د بشری حقوقو د څار اداره وایي د ترکیه ځواکونو راس العین او تل ابیز شارونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دوه عملیاتو کې لوړ مبرز رئیس لښ تلجه لاس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو 9 جنگیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریه د کرد پلو ځواکونو په اړه کې هم ولس کسان وژل سوي دي. بلخو ترکیه ویلي چې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیه په خاور کې د نن سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو لپاره د یو کوچنی په شمول لښت لږه 15 کسان وژل سی ودی. د دوغه عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیه نړیوال فشارونه زیات سی ودی. د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد تورکل سوا. د ته دغه جایزه د ایتوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول کبل ورکړل سوا. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکاري په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په ځانګړي ډول د ګاونډي ایریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله
ایتوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې وبله لسیزه په جدیت سره روان و ځکه چې ایتوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محکمې ته نن حاضر نه سو. د درشپېته کلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالیستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمې ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګېدلي تورونه د 2013 میلادي کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشه کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یوه کارپوه سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنۍ کمپنۍ چې دا وسایل یې چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالانې وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تا حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، هغه چې مت حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یوه غړي وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څانګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. د اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
لا تیر درې ورځې راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرورته د بایومیټریک دستګاه او د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ وو. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی وو. د دغه کمیسیون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاه او د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوي دي. له اغلی ظریفین مې و پختل چې سرور باندې څو ځله حمله شوې دي. هغه وای په دې باندې زه نه پوهېږم، کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوي. په هر صورت هڅې سوي، خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي. موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو، ځکه د درملو کمپنۍ ډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوي. اغلې ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاهو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي، په کور دننه هکران کولای سي هغه هک کړي. د دغو چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچیر سرور په انلاین ډول کار وکړي، د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي. خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمنی ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي، خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي، ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنې او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر آخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبري حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړې چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې، خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حق کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي، خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي، ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاوی چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلې دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغه په اختیار کې ده. دوم معیار دی هغه لپاره فزیکی امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مارس کې دغه دی کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې شوي تر ډیر حد پورې کامیاب وي، کله کله پر ویب سایټونو شوي، هغه کله پر سیستمونو شوي دي. ستونزې ستا ډېرې دي. یو غټلیم دا سیستم دې کنټرول کینه د خپل تیم نه ورته لري دې ورته فقره پرامه ده کینه ورته لودم نو استعمال دې عملو دغه زیات ده خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کی یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره پوری دغه سایبری حمله بریالي وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
کولای شي چې دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لنډ لار دانا دوم دی کولای شي چې تر ډیره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي نو آنلاین دغه کوم اړتیا نه ست دی کولای شي چې هغه تستمیز یا لوکل شبکه ورته جوړ کړي همدا موضوع ده دوم دی دغه تیر وخت انټرنیټ عملیس کیږي نه هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې لري سټیبل سیستم دی کاروي نو تر کومه ده پورې در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبری حملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دیږي خپل ستونزې درلودې تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د تورته نور تخنیکونه د کولای شي دغه حملو احتمال راکم
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي ک درشای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حمله تر شاد دولتونه وي استخباراتي ادارې وي د کال دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه استخبارات غواړي پلان کړی هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هیواد سرنويستو په یو سیستم کې تغرات او لپاره ټول کې هغه څه غواړي غوته ورسي
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهار او چيلا ازادي رادیو سره خبري کوله
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل ازادي رادیو
سموګ راغله ازادي رادیو اوري په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبوکار وکړي د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمیر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري
سره لدی چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه او ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کی په خوست کې د همدار ډول برنامه ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لري صنعت پر ځان بسیا شوی او اوس کولای شي د دې کاروبار لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کی د خوست خار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست خزر لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستای د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همایرا او اوګي وایي
که مونږ ډېر شهر زکرل مونږ اوس کولای شو چې خپل خطي وګڼو خلک نن ته خطي لري مونږ ترای شو چې دا خطي خپل وګڼو او روپۍ پوهو پدکه مونږ ډېر ګټي خوستي نه خپل کړم خطي وګڼو مخ خپل کړم مونږ کورونه چې بيوزله دوه کړ شي خپل خطي وګڼل پیسې مونږ خو هم سيو کړو کې کورونا کو خطي ګڼو ډېر شهر مدار کې زکرل مونږ ته ډېر سہولتونه په دغه کوڅه کې درول شي
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خزده کی
او ډېر شاګردان لرم دا ششتک شو امریلا شو گیبای شو نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې تور هم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی به یو څه زده کی پرمختګ وکړي کنه زیدې په خاطر نه چې زه بس ما شو هم د شپږ میاشتې ډیر شي نه زده سینه کوم او زویم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کوم ما سره د ټول بیوزل خویندې در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ همداسې یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمې شمیر ځای اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تړنې ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وې پسی ورشله وطن د خیر عدالت پوت شوي. ان شاء الله د کسب د لارې موږ خپل د قرآن مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډېر خدای
الحمدلله باس کورون دا کړو زکړا شم چې خپل قرآن مسره په ځم سره به دې طرفه پر راکما نرم غوړي چې دا کې پر محتوا کې خپل کسب چې دا یان زده کړی د ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډېر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و مم یاشه د شپې و مم یاش موزه ایز واسکټ ټپای ارشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي اوس تر ډیره پر ځان بسیا شوي د خپلو کسبونو له لارې او آزاد کسبوکار کولای شي. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کروندګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی. دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای د موضوع څېړلې.
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي خو د مچیو یو روزونکی عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 تر شاره غلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي پوهنګه ده. نو مونږ ته چې دي درسونه مونږ ډېر ویلي دي، مونږ ته کاریب ډېرې لارښوونې کړې دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېرې لارښوونې راته کړې دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړې دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل سوي دي خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده. خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راځي کړی چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نسبې. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادي راډیو ټول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازه تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی، د خپل د صندوقونو د شاتو مچۍ ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو دپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغو دکانانو سره چې دوی د شاتو د مچیو کاروبار کوي، تر څو هغو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو دپاره ځانګړي هټۍ جوړې شوې دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو یا تولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نور ښه ګټه ده، ولې کشیر یو لس د خوللې اصل کلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي. حتی چې جمبستې ورکوي په 1500 کلو تعمیر کوي، که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1500 مز داس خرڅیږي هو ډیره ګټه لري سنتم ډیره ګټه کی ګټه هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده دربل کشت
د کرهنی سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی هغه کسان چې د کلونو رئیس د شاتو د مچیو کاروبار کوي وای کبزګر شی حواله لیدنی و نه کری د دوی مچي خوندور او پریمانه شات نه زی تولیدولای عبد الله راتول مخکې کلونه بزګرو ریحان ډیر کرل دریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول
د دې ګټه خو مخکې کلو کې ډیر خوندور ګټه وی چې هغه ریحان کر کېدل نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مرته لاسه کول د ریحانو د ګل څه اوس چې دی اوس یو څه د دوه کړه کیږي چې څه شات راغلی ریحان خلق نه کری ریحان رزانه دی نو تولید تقریبا 1000 کیلو تر شک شته سوي دی یعنی 1500 در شار غلی دی
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب هوا یخوه په هلمند کې د ژمي په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته براور کوله خو اوس هوا توده ده په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچیو ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي مونږ د ازادي راډیو
سم یو بل موضوع په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینهو لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري روحلا انوري په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خاصه بناستم نه را کای لا
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوی یو کوچنی زوی او څلور لورګانی ورته پاتې دي په کور کې د ګټي وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی
زما پلار کور دی او یو کور یې زموږ خاصه دی یو جدا دی وای چې دا موږ داسې نه شو کولی نو بس زه خپل کار په خپله کوم او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفاقې یا د جامې څه دوسه پورې ماته دا دغن دی
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې میرمنې شته چې کله یې له ورونو د میراث حق غوښتې نو هغوی سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندۍ پریښي او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخیستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی
چې یوه ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد یې وغواړي مهر ته وغواړي د خپل ورور نه پلار نه یې وغواړي اول خو یې ورته نه ورکوي حق ورته نه ورکوي زه تا حق نه درکوم وچ او کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد یې واخلي هغه چې مې حق واخلي مې ورته وایي چې زه تا کومه ته مې حق کړې تا سره زه بیخي مړی ژوندې او کور نه کومه پوښتنه یېم نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي وایي چې زه که ته وایي ما حق کړې ما نه دې خپل حق اخیستی دی
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېرې خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نه شي ویلې خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و یادې میرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي
یوه ښځه به د خپل کور یې نه وه د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم مګر ورونو یې پسې ټوپکې راواخیستلې و هغې د اغازی نه کته ورته ول ویل چې ته نشې کولای چې ته د مور دیدن وکې ځکه ته زمنګ نه حق اخیستې ده زمنګ مړی ژوندې تاسو ختم شي
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکل شي او څوک چې اسلامي پوها لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوخی باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاصه شي نو هغه دې ته نه روادره کیږي چې هغه ته وایي چې زما تا سره مړی قطه دی او ژوندی مې سره قطه دی دا هېڅکله نه کوي دا د دین نه بې خبري ده دا چې ښځه حق واړي باید په هغې اصولو باندې وغواړي ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده کلي جماعت امام دی هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي د غورو می پوی کچ ما سره کینی پر من باس
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅه پیل کړی چې خلکو ته د خزو د حقوق پاړه پورا معلومات ورکړي څو سړی او خزی لخپلو حقوق خبر شي په کونړ کې د استیناف محکمې مسولین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي پنځه حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسیدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو خو دا شیبه سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا شپږ زره امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګري د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپا ووهله که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یوه پاکستاني ملکیت دی د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وجل سیوی دی په داسل کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي په دغو عملیاتو کې د مرجوب لشمیر هم په زیاتېدو دی د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل سوه دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو د دریش پېته کلن الماس بیک اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکی کې دایره سي
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ترکیه له خوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیاله او حمله دوام لري زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي خو کوردان وایي چې مقاومت کوي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي
تکر صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګوزار ورکړي یعنی بندیزونه پرې ولګوي او درېم انتخاب دا چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري
بلې. او د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړی دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگي الوتکو د سوریه د راس العین ښار په شاوخوا کې بمباري وکړې. دا یو له هغو سرحدي ښارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډېر توجه یې ډېر زیات توجه یې همدې ښار ته دی، ترک ځواکونه او دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبري آژانس خبريال وایي چې په شار کې د ننه د ډزو ژغون اوریدل کیږي. د روټرز خبريال راس العين شار ته نږدې د ترکیه په خاورې کې میشته او وایي د شلو زغرګاډو یو کاروان ولید چې د سوریه خاورې ته روان و. دی وایي چې دغه کسانو چې په دغه زغرګاډو کې سپارول د الله اکبر ناری وهلې، د سوریه د راس العين شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا یو سلو شل کیلومتر لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولۍ وشتي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو نه څلوېشت مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلي دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 208 تنو ته رسیږي.
بله، ورسته پښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یا غیان و یا د دوی مشکل له هغه سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګری دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان غنی، خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او پروانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ول او ژپه او ژد وای پی جی په ضد جنگی شي.
اسمت څاروان زما همکارو چې د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه د پاوز د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیه دفاع وزیر ویلي دي چې 320 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رشتینی او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورستر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنی په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړي او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلیه وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې سړک باندې ډمبر باندې رش جوړي واجره دل کله مو دا رور چې بد پارکینګونه جوړ سي په سړک پر ځای کې رور مارکیټ جوړ سي رور پارکینګ نه مچ مارکیټ مخته مچران ولاړ رش جوړي لار ګرځ رور باندې خوشتانه مو دا چې بد پارکینګونه رور جوړ سي بل کې چا دای رش بد پاکه دغه پارکینګ جوړ کې او کې جوړ نه کړي دا مو ټول وځو درې ګاندارن مخم باندې دي بازار
بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني. خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولو کې 50% د ښار پر غرور او غرور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د شاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کم شي.
د کندهار ښار په 15 ناحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وزه کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو نو نقشه دروغو وزه کوو چې هغه وخت وزه کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوی وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلې د زیاتېدو په حال کې دی. دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سر مخ دی. چارواکي وایي د دې شهر پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالی د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د چمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ را تګ نه لیدلې ده. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بلې حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د ورور دی پوښتنه په مغوښتنه په جواب کې دومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په مس دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې